سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلي زه فرشته صاحب حکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې یو نوی شارج دفیر ګمارلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلی دی. د قهار بلخی په وینا له ښاغلي صابر سره د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړه چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخې شي او د ټاپي د ګازو د نلیکې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریل لارې په شمول پر سترو پروژو ژر کار پیل شي. په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو له پیلېدو سره هممهاله د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې میلیونونه افغان نجونې او ښځې د زده کړو او سپورت په ګډون له ابتدایي حقونو بې برخه شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د جولای په 26 پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې پر طالبانو غږ کړی چې دا ناوړه چلند او د ښځو پر لومړنیو حقوقو باندې لګول شوي محدودیتونه پای ته ورسوي. په پاریس کې د 2024 اولمپیک سیالۍ د جمعې په ورځ د جولای په 26 پرانیستل شوې. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو ګډون کړی چې درې نجونې او درې نارینه دي. طالبانو د درې نجونو لوبغاړو په اړه ویلي چې دوی یې په رسمیت نه پیژني. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګ درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه سرنوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې دوی د یو تروریستي برید په پلانولو تورن دي. د بلجیم سرنوالۍ دا هم ویلي چې د هغو څلورو کسانو له ډلې چې د پنجشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یوه کور د چاپي پترس کې نیول شوي وو درې یې د یوه قاضي لخوا تر څیړنو وروسته خوشې شول. چارواکو ویلي چې دغه اووه کسان چې د بروکسل په یوه مینه او همدارس په انتورپ لیخ او گیند خارونو کې نیول شوی په اصل کې د چچنیا اوسیدونکو دي. سارانوالان وایي داسې نښې نشته چې دغو کسانو د مخ کې یو مشخص هدف ټاکلی وي. د بلجیم سارانوالۍ د اولمپیک له لوبو سره د دغو کسانو د احتمالي تړاو په اړه رویټرز پوښتنو ته ځواب ونه ویلی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په غوږ کې مرمۍ لګیدلې ده. د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې دا اعلان وکړ د ترامپ د ټپي کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ترامپ ډزې وکړې. د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون جمعه د جولای په 26 وروسته لدې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د اونۍ په پیل کې د ډایرکټر کریستوفر ری یو مبهم بیان خپور کړی و چې پر ترامپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې د جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د جولای په 26 د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلی د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق لري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په 12 بندرونو کې د اسکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن شنبه د 16 په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا اسکنرونه به د امنیت د لاښوالي لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه اسکنرونو په نصبېدو 143 میلیونه ډالر لګښت شوی دی. په راپور کې راغلي چې دا اسکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینی، ابو نصر، فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د اسکنرونو د نصبولو پروژې کار به په 2 کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12:09 وس په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړو او سپورت له حقونو بې برخې دي. په دې اړه بشپړ راپور او درسره وړاندې شریکوو. په داسې حال کې چې دا شپې ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول کېږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنې کوي.
بعض خلق دلتا اخبلی ویزی هم تمدید نشی کرلی او دوی ساب دی شارپی وی دی شارپ او یو اینیتیار وی او دوی کیس نمبر ولری نو انشاءالله و تعالی چی چو کرتا مشکل نپیدا کی.
د هند د بهرانو یو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درمنن لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي.
د یو ګډوډي تداوی سره سر یو تر اوسه پورې چې چیرته دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک اوسیږي د افغانستان خلکو سره.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم را سره شته. ملتیا مغواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړو او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لرې کړي. یو شمېر افغان ورزشکارې نجونې هم همدا خبره تاییدوي. د پاریس د اولمپیک لوبې پرون د جولای په 26مه د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې چې درین جونې دي. جزئیات یې د سنا کاکړ په دې راپور کې.
نږدې درې کاله کېږي چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر له خپلو تمرینونو لیرې دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو درې حملارو له ګډون خوښې دي. وایي د افغانستان د میلیونونو نجونو به استازیتوب وکړي.
د ټولو ستونزو سره سره موږ د دې شاهدان یو چې افغان نجونې هم د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهن و یا یک فرصت بتن اتمن هر یکشان افتخارهای پشت پشت کسب میکنن.
د جوجوتسو اوازه د سیالیو افغان لوبغاړي ارزو احمدی و د پاراولمپیک د ویلچیر هندبال برخی لوبغاړي راهله نوري وای درې کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لیرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم انشاءالله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نه هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای 26مه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغان نجونو په ګډون پیل شوې چې د طالبانو حکومت له نږدې دریو کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ لوبغاړو ته په تګ او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خویندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبېږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د نجونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارو نجونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه نجونو ملاتړ وکړي څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي ته یو لیک استولی و او ورنې غوښتي وو چې په جلاوطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي، خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفی مفتی یوسف زی ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ته د دې لیک جواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سږ کال اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر 11مې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی. پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیاسلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
پم دې موضوع به وغږیږو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاریس د اولمپیک لوبو پرانیستونکو مراسمو کې د افغانستان د ملي بیرغ په رپولو خوښي څرګنده کړې ده. حامد کرزي نن پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي، دا د ډېر ویاړ ځای دی چې زموږ اتل انجونې د جلا وطنۍ له ژوند سره سره په خپلو هڅو د اولمپیک مشال په لاس کې اخلي. ښاغلي کرزي د اولمپیک په لوبو کې افغان لوبغاړو ته د بریاوو هیله کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په داسې حال کې چې دا شپې ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنې کړې دي. پاتې حال زموږ د همکار حدیث پردیس په دې مصاحبه کې واوري.
دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې مونږ دلته راغلي یو. د مونږ د غټه ستونزه مو چې دا مونږ د اولادو درس او تعلیم ده، او بل مهم مشکل دا ده چې دغه مونږ افغانان چې دلته دي دلته امکانات د کار نشته. دغه دوه مشکل او دریم مشکل دی مونږ دغه ده چې مونږ د ویزو مشکلات دي، د ویزو د تمدید مشکلات دي.
علمي صاحب د ویزو خبره مو کړه او د افغانانو د اوسېدو په دې وروستیو کې د افغانانو د نیولو یا د افغانانو په وړاندې د عملیاتو خبره کېږي. کلک دغه د ویزو پروسیجر تشریح کوي چې که څوک د افغانستان نه راځي په کومه ویزه چې راځي څومره وخت کولی شي دلته پاتې شي، څومره وخت وروسته هغه باید تمدید کړي.
د موږ دلته افغانان اکثرا ډیر چې راغلي دي په سیاحتي ویزو او په میډیکل ویزو باندې راغلي دي، یو کم تعداد په تجارتي او په سټوډنټ ویزو باندې راغلي دي. دغه سیاحتي ویزې چې دي دا د شپږو میاشتو لپاره دي، او میډیکل ویزې چې دي دا د درې میاشتو لپاره دي. سټی به دلته د دوه میاشتې دي. سیاحتي ویزو هم دوه میاشتې ده او د میډیکل ویزو هم اکثرا دوه میاشتې. نو کله چې دا ویزې تکمیلېږي موږ باید یو میاشت کل ځای موږ ویزا ایکسپایر کیږي یا ختميږي، یو مسمخ کې باید موږ اپلای وکړو د تمدید لپاره. کله مو یو مسمخ کې اپلای وکړو بیا موږ د بلاتوی سورازونه یا نهایت کې د سورازونه موږ ویزا میډیکل ویزه معمولا درې میاشتې نه درې میاشتې تمدیدېږي. تقریبا یو لزر یا دو لزر کلدار مصرف پر دی، وو سابق قیمت او وو سبزار ځان سوي دي. او د سیاحتي ویزه چې موږ شپږ میاشتې نه دي، دلته کله چې موږ اپلای ورته وکړو او تمدیدوي دا د شپږ میاشتې لپاره تمدیدېږي. تقریبا د لزر شاوخوا کې دم تمدیدېږي. یعنی که څوک پوسی په سیستم باندې سیستم خلاص شي، مشکل په دې باره کې د مورد کې د کوم غټ مشکل وجود نه لري.
علمي صاحب، کچیرته د ویزو تمدید لپاره چې غوښتنه کیږي، دا ویزې څومره د وخت خبره مو کړه، څومره راوځي مطمئنه، مطلب چې یو څوک اپلای وکړي ویزه اتمن راوځي، دا خبره کراته وکړي. او دویمه مسله، د ځینې افغان کډوال دلته شکایت کوي چې مالی توان نه لري او نشي کولای. هغه ته نورې څلارې شته دي د په قانوني شکل دلته پاتې کېدو لپاره.
بعض خلک دلته خپل ویزې هم تمدید نشي کولای، او دوی صاحب دي شارپ وی وی د شارپ او یونیچار وی، او دوی کیس نمبر ولري. نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی، پولیس هم ورته مشکل نه پیدا کی. که مشکل پیدا هم کاندي، دغه دوه ورځې موږ د دوستان ماجرین لدی بی ابدانه یا د بی ولس نه بولی و، موږ چې ورغلو ته زنګ و د شارپ وکیلان راغله، خپل ور سره مخ خپل زنګ ورته و په ډیر خو زیات سره راغله، او هغه د پولیسانو سره استدلال وکړ، دلیل یې وویل چې د موږ سره راجستر سوی ماجرین دي، هغه ورونه چې راغلي و او شاب په شار کې ثبت ټول راخوځو او هیڅ نو مشکل نه و، ټول په کورو ته راغلل.
د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی او چې زمونږ همکار حدیث پردی سره د ویزو د تمدیدو په اړه غږیدلی و. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان شوی. یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې څخه هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزې د بهیر چارې یې ترسره کولې غیر فعال دي، او دوی د ویزو اخیستلو لپاره کوم لارښود نه دي ترلاسه کړي. نور حال د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
یو شمیر افغان ناروغان خوښ دي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوي دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خو دوی ونه ویل چې څنګه او له کومې ویب پاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور ته درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوی.
هغه ډاکټر سره چې اړیکه نیوله د انټرنټ له لارې نه، هغې به معاینات ورته ولیکله او معاینات دلته امکانات نه وو چې معاینات مونږ ترسره کړو، او کومه دوا به چې ورته ولیکله د هغه دوا ترلاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه وو او مونږ ډېر مشکلات سره مخامخ وو. بالاخره د یو ګډوډي تداوي سره سر یو تر اوسه پورې که چېرته دا مشکل حل شي او دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي، دا به یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په افغانستان کې د روغتیا اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تېره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پوله یې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسېدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د دې خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برین و پیدا شده و داخل
پلر می دست گونه روخی او سالندی لری. پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخبل خواه حواد نشته. واس چه دا خبر خبور شی هیل لرو دویزی بهیر هم و بایل شی سو پلر او مور هند تا در درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میکنم بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور ان و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تېر جمهوري نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډېره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تېرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تېرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تېرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربېره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی، اسرائیل د خان سیونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووځي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه وړي. پاتې حال د عصمت ساروان په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتی ډول د الموسا خوندي سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلی پوز د نشنبې خبر کړی، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوزي عملیات بلل شوی دی. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سختې نښتې او د حماس د سخت دریځې ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې 9.5 میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان په نښه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوز خبرداری د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوز د شنبې په ورځ وویل چې د خان یونس د تشولو ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولی تر څو ملکي خلکو ته خطر کم کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکي وګړي چې خوندي کمپونو ته تللي وو د اسرائیلي پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطي ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخوي او په ګڼ میشتو سیمو، ښوونځیو او روغتونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا 4000 وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 15000 ډیر اټکل شوی وو. دو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندیده ده، دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربن موافقه وکوي. د جګړې د پای ته رسولو او د شاوخوا 115 اسرائیلي او بهرنیو یرغملو د خوشي کولو لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د اسرائیلي او حماس چارواکو بیانونه ښیي چې د دواړو خواو ترمنځ جدي اختلافات پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره او موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي دا کوي چې هغه بې ګناوه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمېر ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی، د خپل وراره د بیګناهۍ او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې واقع د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیرونه ایرانی چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ، خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی ور وسپاره. د ښاغلي اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فراه ولایت د قلعه زمان د کلي اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمېر ایرانی رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایرانی رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډېری یې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې له دې پرته چې د جرمونو په اړه یې پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انسانی ده.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمېر کډوال همدا کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانانو توقع دغه ول لکه دغه انتخابات راریول او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې انشاءالله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړه، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کار لپاره زمینه ورته برابره شي، همدغلته له مشکلاتو څخه راوځي. ولې نه، متاسفانه چې برعکس وشو له دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایرانی چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس کولی شئ د ویډیوي راپورونو لپاره زموږ فیسبوک پاڼې او انستاګرام پاڼې ته هم ورشئ او سر ورکاره کړئ. یو شمیر نورستانیان په ودونو کې له زیات ولور څخه شکایت لري. دوی وایي د هلک له کورنۍ د ولور په نوم په لسګونو څاروي، نغدې پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې عمل یې ډېر انجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی دا هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر زره خپلوي په دښمني هم بدله شوې ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نه شوې خو ولور نشي پرې کولې، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزیدې لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شیانو زه څنګه پوره کوم.
اته ویشت کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلي او خپلوانو کې په لسګونه پیغلي او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوي اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړه چې مهر به نور 2 لکه روپۍ اخلي او 2 لکه نه اضافه مهر نشته. نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړه هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته را وغوښتل شي او پوښتنې ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه شته.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي. هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی. چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د خزو بشري حقونو او ټولنې